بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ونی کې پیرزوینې ومنئ. نن د پنجشنبه ورځ د مرغومیا د جدې د میاشتې اوولسمه او د جمادي الاول د میاشتې شپاړسمه او د ډیسمبر د میاشتې له یو جشمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ایزانو د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکې له ننګرهار زموږ خبریال د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په اړه راپور وړاندې کوي. ورپسې به د طالبان سره د سولې په خبرو اترو کې د اساسي قانون پر چورلیستوب د افغان حکومت پر ټینګار یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د روغتیا د خبرونې یوه څلوېښتم برخه درته وړاندې شي، او په پای کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړي کېدو د هڅو تر عنوان لاندې یوه خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت شو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دومیو چې په همدې ادرس سره تاسو کولی شئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګه په لاره یو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل دښمن ته د سردار سلیمانی له تیرور به زیان ورسیږي. په کابل کې چاودنه، دوو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، او په افغانستان کې د پاکستانی ویزو ویش سیستم آینلاین کیږي.
بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د سردار قاسم سلیمانی لاره هغه د امام خمینی رحمت الله علیه مکتب او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لاره ده چې د تل لپاره به دوام وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د انرژي او د ملي وزارت د پروژه د پرانستېدو په مراسمو کې د سردار قاسم سلیمانی د شهادت په یادونې سره وویل دښمن به هرو مرو د انقلاب اسلامي د سپای پاسران د قدس د ځواکونو قومندان لټرل د پایلو سره مخ شي. دښمن دی دا اړه واسي چې د ایران او د سیمې ولس په لا زیات هیلې سره د سیمې د خپلواکۍ په لړ کې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. روحانی زیاته کړه تر هغه پورې چې په سیمه کې امریکایان حضور ولري په لویدیځ آسیا کې امنیت نه ټینګیږي او د سیمې ولسونه به ډېر ژر جنایتکاران له خپلې سیمې وشړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسران د قدس د ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی د 2006 میلادي کال د جنوري په میاشت کې په داسې حال کې چې د عراق د رسمي چارواکو په بلنه د هیواد ته سفر کړی و، د ټرمپ په حکم د تروریستي برید په ترڅ کې د عراق د حشد الشعبي د سازمان له مرستیال او اتو نورو کسان سره په شهادت ورسېدل.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د استازي مرستیال وویل پر ایران باندې د فشارونو او د باونو د زیاتولو لپاره د امریکا هڅې د سیاسي اهدافو په لړ کې ترسره کیږي. زموږ د خبریال د راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د استازي مرستیال اسحاق آل حبیب وویل د ایران پر ضد د چټی بحران سره د مقابلې لپاره برجام موافقه د څو اړخیز ډیپلوماسۍ لاسته راوړنه و چې لمخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک سره سم ټول بندیزونه لري کړای شو. هغه زیاته کړه خو امریکا په غیر قانوني او یو اړخیزه توګه د یوې نړیوال موافقې څخه په وتلو سره د ملګرو ملتونو لمنشوره سرغړونه وکړه. غړیو هیوادونو ته پکار دی چې د امریکا د غیر قانوني اقدام سره د مخالفت پر شودلو د ملګرو ملتونو له منشوره محافظت وکړي. تیر ورځ امریکا یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بودیجې په تصویبېدو کې د دوو اضافي بندونو پر راوستلو سره غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد د کمیټو کار له سره پیل کړي چې دغه اقدام د 122 هیوادونو په مخالفو رایو سره رد او د ماتې سره مخامخ شو. امریکایانو ویل چې په ملګرو ملتونو کې ایران ضد تحریمي کمیټې بیا له سره کار پیل کړي، ځکه چې امریکا د برجام له نړیوالې موافقې څخه وتی ده.
د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول ویلي چې د سردار قاسم سلیمانی په ټرور تورن کسان به محاکمه شي. په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول محمد صدیقی فر په دغه ولایت کې د شهید سلیمانی د کلیزې په مناسبت پرانستل شوې نندارتون کې وویل سردار سلیمانی یوازې یو وتلی جنرال نه و، بلکې هڅه کوله چې مینه او محبت د جګړو له میدانه راوباسي او مظلوم ولسونو ته ورورسي. صدیقی فر زیاته کړه هیڅوک په افغانستان، عراق، سوریه، لبنان او نور هیوادونو کې د داعش سره په مبارزه کې د سردار قاسم سلیمانی د ستر رول انکار نشي کولای، که څه هم ځینې غربي رسنیو د دغه شهید د هڅو د بدنامولو په موخه ستر تبلیغات پیل کړي. په هرات کې د ایران فرهنګي سلایار مشتبه نوروزی هم ویلي نړیوال باید په دې پوه شي چې سردار قاسم سلیمانی یوازې د امن او ثبات په لړ کې فعالیت کاوه. که دشمن په وړاندې د هغه مقاومت نه وای نو نن به داعش د سیمې په اکثرو هیوادونو کې پیاوړي حضور درلودلی. د افغانستان د ولسمشر مخکني سلاحکار سیروس الاف وایي سردار قاسم سلیمانی داعش سره د مبارزې په ډګر کې یو نړیوال اغېزشیدونکی او پیژندل شوی شخصیت و. په ایران کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د 2020 میلادي کال د جنوري په میاشت کې په داسې حال کې چې د عراق د رسمي چارواکو په بلنه د هیواد ته سفر کړی و د امریکایي چورلکو لخوا په نشه سو او په شهادت ورسېد.
په کابل کې چاودنه دو کسانو ته مرګ شو پر اړولې ده. افغان چارواکو اعلان کړی چې د کابل په نننۍ چاودنې کې د دې هېواد د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د دوو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سپوږمۍ په حواله ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې رئیس فضل فضلي په یوه خبر کړي پیغام کې ویلي چې نن پر دوو امکارانو د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د دغه راپور سره سم په دې پیژه کې د چارو د ادارې د سلاکارانو د انسجام د ریاست مرستیال جاوید ولی سخت ټپي شوی او موټر چلوونکی یې بهرام الدین وژل شوی دی. د چارو ادارې رئیس د غراز زیاته کړي چې د افغانستان دشمنان کمزوري شوي دي او اوس پر ملکي وګړو هم هدفي بریدونه کوي. د ده په خبره دوی ته دا توپیر نه لري چې څوک ملکي دی او څوک نظامی، یوازې د خپلو موخو لپاره هدفي بریدونه او وژنه ته ادامه ورکوي. دغه پیښه نن سهار د اوومې حوزې اړوند له 40 ستون بڼ سره څیرمه رامنځته شوه او تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی.
افغان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې افغان ځواکونو له وسلوال طالبان څخه د سیمه د پاکولو په موخه یو لړ عملیات پیل کړي. په دې اړه زموږ د خبریال راپور واوري.
افغان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه د سیمې د پاکولو په موخه یو لړ عملیات پیل کړي او زیاتوي چې یو شمېر سیمې هم د وسلوالو له شتونه پاک کړي دي او د دې عملیاتونو په لړ کې درې تنه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته په ویرا لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تېره شپه د یاد ولایت مرکز او جلریز ولسوالۍ سیمو کې د افغان کمانډو ځواکونو پر عملیاتي قوې باندې برید کړی چې لسګونو تنو افغان ځواکونو ته یې د درې قمندانانو په ګډون مرګ ژوبله اړولې ده. خو د ځانګړو ځواکونو د ویان مرستیال جګړن نصرالدین د وسلوالو طالبانو دغه خبر ردوي او وایي چې یوازې د دوی یوه رده زیرېدار وستې باندې ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې یې درې تنه سرتیري وژل شوي دي.
من دا څرګندونې کاملا غلطې دي. رښتیا هم زموږ جزتامونو د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په مربوطاتو کې چاڼیز عملیات درلودل چې اوس هم ادامه لري او زیات شمیر سیمې د دښمن له شتونه پاکې کړې دي. همداراز د عملیاتو په ترڅ کې زموږ په یوه کارګوز ریحي مواسطه باندې ماین چاودنه کړې ده چې درې تنه سرتیري زموږ شهیدان شوي دي.
په افغانستان کې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه په دې وروستیو کې ډېر ښکاري. د راپورونو له مخې د دې هېواد په مرکز کابل کې چې نسبتا امن ځای یادېدلی نږدې هره ورځ چاودنې ترسره کېږي چې نن سهار هم د عمومي امنیتي حوزې اړوند سیمه کې پر یو کورله ډوله موټر باندې چاودنه ترسره شوه چې درې تنه یې ووژل. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه ل تهران رادیو نه اوري. د افغانستان پارلمان اعلان وکړ چې د حکومت لخوا د راتلونکي کال لپاره په ځانګړي شوي بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی او د تکراری پروژو لپاره پیسې ځانګړي شوي دي. له همدې امله یاد بودیجه رد کړې ده. افغان حکومت د راتلونکي 1400 کال لپاره د 425 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې ده چې 295 عادي او پاتې یو سل شپک پینزوز هغه انکشافی ده خو ولسی جرگه ورسره موافقه و نکره.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د جرمني د ډي پي ال خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي د دې ضمانت نشته چې د افغان سولې کمزوري پروسه دې بریالی شي، خو په وینا یې افغانستان کې د روان جګړې پای ته رسولو یوازنۍ لاره همدا په قطر کې د سولې مذاکرات دي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دوی ته داسې معلومات رسیدلی چې دمګری له افغان او چینایي وګړو د پاکستانی ویزې د ورکړې لپاره رشوت اخیستل کیږي او په دې بهیر کې پراخ فساد موجود دی. د ده په وینا د راتلونکي میلادي کال له پیل به په افغانستان کې د پاکستان د ویزو اخیستلو ټول سیستم آنلاین شي چې په دې توګه به د فساد مخه ونیول شي.
د پاکستان لومړی وزیر ویلی چې په افغانستان کې د سولې او د امن راتلو ارمانجن دی. په افغانستان کې سوله د پاکستان او د سیمې د هیوادونو له ودې سره مرسته کوي. عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په کتنه کې د افغان وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورۍ اړیکو یادونه کړې او په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د خپلې مرستې تازه ژمنه کړې ده.
په عراق کې د اصایب اهل الحق ګوند له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر ضرورت یو ځل بیا ټینګار وکړ. د اصایب اهل الحق د سیاسي دفتر غړي سعد السعدي رسنیو سره په خبرو کې ویل امریکا په عراق کې ډیر ستر جنایتونه ترسره کړي او غواړي د عراق کورنۍ حالات خراب کړي، خو بیا هم د عراق ولس د دغو تیرېګرو د شړلو په موخه مبارزې ته دوام ورکوي. السعدي زیاته کړه شتل شعبی او د مقاومت سره یو ځای شیبي کسانو په عمل کې ثابته کړی ده چې تر ټولو زیات د خپل خاورې سره مینه کوي او تر هغه وخت مبارزه ته دوام ورکوي چې امریکا له دې هیواد پښې سپک کړي. دغه مبارزه د عراق د ملي ګټو په لټ کې ده. تر دې مخکې د عراق ولس او سیاسي ګوندونو او د پارلمان استازو په ځلونو د امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کړې ده، خو امریکا ویلي چې په عراق کې به د خپلو ترهګرو عسکرو شمیر 15 تا را کمی کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې پاکستان له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د سوداګرۍ لاره غوښتې ده. د دغه وزارت په خبره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت د همغږۍ کمیټې پاتمه نصب ټیکا کې د پاکستان د لومړي وزیر سراکار رزاق داود ویلي پاکستان او افغانستان دواړه د دوړخیز سوداګرۍ وده غواړي. پاکستان له افغانستان څخه دا غوښتنه لري چې منځنۍ اسیا ته د سوداګرۍ لپاره لاره ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی دغه ناس ته ویلي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د پاکستان پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان له پاکستان څخه دا هم غواړي چې سویلي آسیا په ځانګړې توګه هندوستان ته د سوداګرۍ لپاره لاره ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې اقتصاد باید د سیاست قرباني نه شي او یوازې له افغانستان بخښنه غواړم. د افغانستان د صنعت او سوداګریز وزیر د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته د دې لپاره تللی و چې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر نوي تړون خبرې وکړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د اساسي قانون پر چورلیستوب باندې د افغان حکومت ټینګار نومیږي. د افغان حکومت د خبري اترې ټیم اعلان وکړ ل طالبانو سره په خبرو اترو کې د اسلامي نظام د تشریح لپاره د دغه هیواد د اساسي قانون ته مراجعه وشي. د افغانستان د خبري اترې ټیم د یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ د خبرو اترو په ټیم کې حقوق پوهانو او نامتو عالمانو شتون لري او د اسلامي نظام د تشریح کولو د اړتیا په صورت اساسي قانون ته مراجعه کوي او له نورو ظرفیتونو څخه هم مشورې ترلاسه سکوی. د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو د وړاندیزې اجنډا د اشوار شویو سندونو پر اساس د طالبانو د اساسي وړاندیز چورلیز اسلامي نظام او د هغه نور اساسي موردونه لکه د زعامت او مشري ډول اسلامي شورا اساسي قانون د اسلام په رڼا کې د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه دي. طالبانو د افغانستان اوسنی نظام غیر اسلامي ګڼي او د یو اسلامي نظام د جوړولو په لړ کې د هڅو ادعا کوي. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم په اعلامیه کې راغلی چې د اسلامي نظام د اړخونو د بیانولو د ضرورت په صورت کې د دې هیواد اساسي قانون ته مراجعه کیږي. داسې ښکاري چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې خبري اترې یو سخت پړاو ته ورداخلیږي چې کولی شي د افغانستان د سولې مذاکراتو په لړ کې د بدلانه پیچومي وي. طالبان چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې پر 12 افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړ، خو په دې موده کې تل د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د یو اسلامي خپلواک نظام پر جوړېدو ټینګار کړی. د دې هیواد په اساسي قانون کې د حکومت څرنګوالي په اړه په ښکاره توګه وضاحت ورکول شوی دی او د نظام نوعیت یې اسلامي جمهوریت بللی دی. د طالبانو د ډیالوګ پر بنسټ چې په افغانستان کې د سیاسي محافلو لخوا افراطي بلل شوی، دغه ډله یوازې د یو اسلامي نظام د ځای پر ځای کېدو غوښتونکي دي. په دې خاطر د نظام په مختلفو رکنونو کې چې د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د ولسونو پر رول ټینګار شوی باید لیرې کړای شي. طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د اسلامي نظام پر راوستلو ټینګار کړی چې د دې هیواد نظام د اسلامي جمهوریت په بڼه د اساسي قانون پر بنیاد ولاړ دی او اسلامي جمهوریت نومیږي. طالبان د اسلامیت سره د جمهوریت د لفظ یو ځای کول د خپلو ایدالوجۍ سره په ټکر کې بولي او په همدې خاطر دی چې په افغانستان کې د اسلامي نظام جوړښت د جګړې د بندولو او د سولې د موافقې د لاسلیک کولو تر ټولو ستر شرط بولي. په کابل کې د سیاسي چارو شنند محمد علي حامد د افغانستان ما په ورځپاڼه کې داسې لیکي: افغانستان د جمهوریت په غیر سیاسي نظام کې په مختلفو تاریخي پړاوونو کې د خپلو سیاستوالانو په فعالیتونو کې ډېرې ترخه تجربې لري. هیڅ یو سیاسي نظام د جمهوریت د نظام په څیر د افغانستان د ولس د مختلفو پرګنیو د غوښتنو تامینونکي نه دي پاتې شوی. د افغان ولس لپاره تر ټولو غوره، ښکلی او ښه سیاسي نظام همدغه د جمهوریت نظام دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکره کوونکو پلاوی بیانیه چې وایي د اسلامي نظام په اړه وضاحت ترلاسه کولو لپاره باید د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وشي. طالبانو ته دغه پیغام رسوي چې د سولې خبري اترې باید د دې هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته یورل شي او د دغه ډلې هر غوښتنه لکه د جمهوریت لیرې کېدا چې د دغه ملي منشور سره په ټکر کې واقع شي د افغانستان دولت او ولس ته به د منلو وړ نه وي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
در اختیا مجله ق
قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ز فاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د روغتیا د خبرونې له وڅلويشتمې برخه سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزان، په دې خبرونه کې بعد د نس ناستې د لاملونو او درملونو په اکله له تاسو سره شخیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د هاضمې د سیستم ناروغۍ د خوړو د هضمېدو پر پروسې او د خوراکي توکو پر جذبېدو باندې ناوړه اغیزه پرې باسي. د هاضمې جهاز یا سیستم داسې یو پیپ دی چې د خولې څخه شروع کیږي او تر مقعده پورې رسیږي. په همدې خاطر د هاضمې د سیستم د بیلابیل ډولونه لري. په دې خاطر هڅه کوو چې په جلا توګه د هرې ناروغۍ په هکله معلومات له تاسو سره شریک کړو. چې په دې برخه کې غواړو د نس ناستی د ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکړو. نس ناسته هغه حالت ته وایي کوم چې د ناروغ مدفوع او اوبلنې وي او په بار بار تشناب ته ځي. نس ناستی خپله یوه ناروغي نه ده، بلکې د نورو ناروغیو نښه بلل کیږي. که څه هم نس ناسته د زیاتو پیښودونکو امراضو له جملې څخه ده، خو په کمو مواردو کې ژوند ته ګواښ او خطر پیښولی شي. خو بیا هم دا مهمه خبره ده چې پوه شي په نس ناستی تر اخته کېدو وروسته څه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. نس ناسته د ماشومانو د بدن اوبه کمولی شي، چې له امله د سوډیم، پوټاشیم او کلوراید په څیر د منرالونو کمښت رامنځته کیږي. نو که یې درملنه ونه شي نو جدي ستونزې رامنځته کولی شي.
نس ناستې دوه ډولونه لري، لومړی سخته یا شدیده او دوهم بیا دوامداره نس ناستې. سخته یا شدیده نس ناستې تر دوه ورځو پورې دوام موندلی شي، چې په اکثرو مواردو کې د ناپاکه خوړو له لارې بدن ته د ویروسونو او یا باکټریاو د ننوتلو د امله رامنځته کیږي. دوستانو، دغه مرض تر ډیره حده په ماشومانو کې تر سترګو کیږي. نس ناسته ممکن د یوې یا دوه ورځو پورې دوام وکړي او بیا په خپله جوړ شي، خو که دغه حالت تر دوه ورځو زیات دوام وکړي نو بیا کیدلی شي ماشوم د یو خطرناک حالت سره مخامخ کړي. که مو د ماشوم نس ناستې تر دوه ورځو زیات دوام وکړه نو هر عمرو یې ډاکټر ته بوزئ او زیات مایعات ورکړي. له نس ناستې تر دوه اونیو کم دوام وکړه او په څنګ کې نور عوارض نه و رامنځته کړي، په دې معنا دی چې د نس ناستې لامل وایروس دی او اضافي معایناتو ته هیڅ ضرورت نشته. خو که ناروغ غیر عادي حالت ولري نو ډاکټر بیا د وینو د تشو او ډکو متیازو، ریډولوجي او داسې نورو معایناتو ته تجویزوي تر څو د نس ناستې لامل په ډاګه کړي.
ګرانو دوستانو، نس ناسته یا په عامه اصطلاح کې چې ورته د خېټې خرابتیا هم وایي، دوه ډولونه لري. لومبه سخته یا شدیده نس ناسته او دویمه بیا دوامدار نس ناسته. سخته یا شدیده نس ناسته تر دوه ورځو پورې دوام موندلی شي، چې په اکثرو مواردو کې د ناپاکو خوړو له لارې بدن ته د وایرسونو او یا بکټیریا د ننوتو له امله رامنځته کیږي. دوامدار نس ناسته بیا هغه حالت ته وایي کوم چې یا د ناروغي تر یوې اونۍ او یا هم تر هغه زیات پکې دوام کوي او لامل یې کیدلی شي چې ځینې ځانګړي وایرسونه او یا بکټیریا وي. لکه د کولمو د روټا وایرس او یا هم د سالمونلا بکټریا. خو په ماشومانو کې په اکثرو مواردو کې د نستناستی لامل وایرس دی. ځینې درمل لکه انټی بایوټکس او یا هم د قبض دوا په ماشومانو او یا حتی په لویانو کې د نسناستی د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. همدارنګه د خوړو مسمومیت، د لمسونکو کولمو سینډروم، الرژي او ځینې نورې ناروغۍ هم د نسناستی سبب ګرځېدلی شي.
د نسناستی نښې نښانې تر ډېره حده په هر یو ماشوم کې بیلې دي. د کولمو تاو، د نس بادونه، خواګرزی، تشناب ته دم په ګړۍ تګ، د بدن د اوبو کمښت او د مطفوع د نه ساتلو وړتیا د نسناستی له نښو نښانو څخه بلل کېږي. د نسناستی نښې کولی شي د نورو ناروغیو له نښو سره ورته وي. سخته نسناسته کېدلی شي د یوې جدي ستونزې ښودنه وکړي چې په دغه صورت کې حتما باید ډاکټر ته مراجعه وشي. د نسناستی تر ټولو لویه عارضه د بدن د اوبو کمښت دی. نسناسته په هغو ماشومانو کې زیاتره رامنځته کېږي چې د معافیت سیستم یې کمزوری وي. د اوبو کمښت کولی شي خفیف او یا هم شدید وي. له حد نه زیات د بدن په اوبو کې کمښت کولی شي چې پر زړه او سږو باندې د فشار د راتلو سبب وګرځي. په ځینو حالاتو کې حتی کولی شي د شاک سبب وګرځي چې دغه حالت ډیره خطرناکه او ژمن ګواښونکی بلل کیږي. که مو د ماشوم په مطفوع کې وینه ښکاره شي او یا هم ماشوم له خوړو څخه لویدلی وي، د بدن اوبه یې کمی شوي وي، پر نس یې درد وي، ماشوم بدخویي وکړي او یا هم ګنس وي او سم ځواب نشي ورکولی، حتما په چټکۍ سره یې ډاکټر ته بوزئ. په ماشومانو کې بېلابېل لاملونه د نسناست سبب ګرځېدلی شي، نو که ډاکټر په فزیکل معاینات باندې لامل پیدا نه کړي نو ممکن معاینات ور تجویز کړي تر څو د نسناست د عمل سره سمه درملنه ورته تجویز کړی شي.
ګرانو دوستانو، د لاسونو دم په ګړۍ وینځل د بکټیریاوي عفونتونو مخه نیولی شي. د روټا وایرس د مخنیوي لپاره کولی شي چې واکسین ترلاسه کړي. په سفر کې پر خپلو خوړو او څښاک باندې پام وکړي. له عمو خوړو په تیره بیا عمو غوښو، ناپاکو او کچه میوو او عمو شودو له خوړلو او څښلو ډډه وکړي. همدارنګه پر سړکونو او د تړو په غاړه د پخو شوو خوړو څخه پرهیز وکړئ. خو دغه ستونزه کولی شي په امیندوارو میرمنو کې هم رامنځته شي چې د هغه لاملونه بیا بیل دي. ځینې امیندوارې ښځې د خپلې امیندوارۍ په بېلابېلو پړاوونو کې له ډوډۍ خوړلو څو ساعته وروسته ممکنه ده نسناستی سره مخامخ شي. په خلکو کې داسې یو غلط باور موجود دی چې نسناسته کولی شي د ماشوم د ضایع کېدو سبب وګرځي، خو حقیقت دا دی چې د امیندوارۍ په ړومبیو دریو میاشتو کې نسناسته یوه طبیعي خبره ده. همدارنګه ځینې میرمنې د امیندوارۍ څخه تر مخه هم کېدای شي په نسناستی باندې اخته شي.
په دې خاطر چې د امیندوارۍ په دوره کې نسناسته یوه عامه خبره ده، نو پکار دی چې امیندوارې ښځې په کافي اندازه اوبه وچشي تر څو بدن یې د اوبو له کمښت سره مخامخ نشي. څه وخت چې په امیندوارو ښځو کې د بدن اوبه کمې شي، نو د بچي د پیدا کېدو په څیر له دردونو سره مخامخ کیږي چې روغتونونو ته اکثرا مراجعه د همدې کبله دي، او د امیندوارې ښځې دردونه په سیروم سره ورکیږي. خو دې ته په پام سره چې که د امیندوارې ښځې نسناسته زیاته شي په داسې ډول چې هغې د ضعف احساس وکړي، نو باید سملاسي ډاکټر ته مراجعه وکړي. نسناسته د خواګرزی او د زړه د سکیده ترڅنګ د امیندواری لومړی و نشو څخه بلل کیږي. د هغه دلیل هم دا دی چې د امیندواری په دوره کې د استروجین، پروجسترون او اچ سی جی د هورمونونو تولید زیاتیږي. که مو د ورځې نس ناسته مو تر درې ځلې زیاتې وي، نو باید احتیاط وکړي او اوبه زیاتې وچښي.
د نس ناستی د بی خطرو لاملونو تر څنګ چې یادونه وشوه، ځنی داسې خطرناک لاملونه هم شته چې د نس ناستی سبب ګرځېدای شي، لکه د وایرسي او بیکټیریایي عفونتونه. همدارنګه ممکنه ده اکثره امیندوارې ښځې د خپلې امیندوارۍ په دریو وروستیو میاشتو کې هم په نس ناستی اخته شي. دغه نس ناسته یا د خېټې خرابېدا ممکنه ده د بچی د پیدا کېدو نښه وي، خو په دې معنا نه دي چې سمدلاسه بچی پیدا کیږي، بلکې د دې ښودنه کوي چې بدن ورو ورو د بچی د زیږولو لپاره تیاریږي. په دغه دوره کې ممکنه ده د امیندوارې ښځې د مدفوع رنګ زرغون شي، چې دا د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه چې په دې دوره کې د بیلابیلو ویټامینونو د استعمال له امله ممکنه ده دغه مسئله رامنځته شي. خو له کوم لامل پرته که د مدفوع رنګ بدل شي، نو بیا ډاکټر ته مراجعه ضروری ده.
دوستانو، که څه هم د امیندوارۍ په دوره کې نس ناسته یوه عامه خبره ده، خو بیا هم د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې شته دي، لکه د غوړو او له مثالو څخه ډک خوراکونو څخه پرهیز، ځکه چې د یادو خوړو هضم د معدې لپاره ډیره ستونزمنه وي. همدارنګه د شیدو پر ځای له نورو کلسیوم لرونکو خوړو څخه استفاده وکړئ. د خوږو په تیره بیا له نوشابو او جوسانو څخه هم پرهیز وکړئ، ځکه چې پکې په زیاته اندازه شکر شته چې معدې ته تاوان رسوي. چای، کافی، د انګورو جوس او د انرژي له څښاکونو څخه هم ډډه وکړئ. امیندوارې ښځې باید پخې اوبه استعمال کړي، حتی په معمولي اوبو دې خوله لا هم نه پریولي، او د بازار له خوړو څخه هم ډډه وکړي. همدارنګه د میوو له استعماله تر مخه پوست ترې لرې کړئ.
په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ستا قیمت ستا د غوښتنې په اندازه دی. که خدای وغواړې نو قیمت دې بې انتها دی، او که دنیا وغواړې قیمت دې هم هغه دی چې دې غوښتی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکې هیلې ومني. دوستانو، د خبرونې په دې شیبه کې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوم چې پاکستان ته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د سفر په اړه ده. هیله ده چې تر پایه سره ملګرتیا وکړي.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو، ورسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې ناسمې او د افغانستان سوداګرو غږ پورته شو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او کچ او رستر بلې په کمیدو شو، د پاکستان او افغانستان چارواکو خبر ورکړ چې د دوه اړخیز سوداګریزو اړیکو یو نوی باب به پرانیزي او د سیاسي ټینشنونو څخه په واټن اخیستلو سره غواړي د یو بل ښه همکاران او ملګري واوسي. په همدې موخه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی او ورسره پلاوی له څو ورځو راهیسې اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو اخته دي، تر څو د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اسانتیاوي رامنځته شي. دغه خبرې اترې د اپټیکا د اتمې ناستې په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دغو خبرو په لړ کې دواړه لوریو له یو بل خپل غوښتنې مطرح کړي دي. پاکستان له افغانستان مرکزی آسیا ته د سوداګرۍ او ترانزیت لاره غوښتي، خو افغان حکومت په مقابل کې د ګوارډر د خلاصولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تر دې مخکې د افغان سوداګرو پر مخ باندې د ګوارډر بندر په بندولو سره د هند بازارونو ته د افغان سوداګرو او کروندګرو د لاسرسۍ مخنیوي کړی و. د پاکستان دغه اقدام به هر کال په افغانستان کې د میوو او سابو د راټولولو په موسم کې به زور اخیستل. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر غوریانی ویلي پاکستان تر دې غوښتنه چې افغانستان دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر غوریانی ویلي پاکستان ترې غوښتي چې افغانستان دې د دوی سوداګریزو کاروانونو ته مرکزی آسیا ته د تیرېدو اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی بیا ترې غوښتي چې پاکستان دې افغانستان ته له جنوبی آسیا سره د سوداګرۍ لاره ورکړي او په تیره بیا له پاکستان سره دې ګوارډر بندر د افغانستان سوداګرو پر مخ پرانیزي. پاکستان لوري د هم ویلي چې ژر تر ژره به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې دغه درې واړه هیوادونه له نړیوال بانک پور اخلي او د درې واړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ریل لاره جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر زمانی په یوه خبرونه کې اعلان وکړ چې په دغو ناستو کې د پاکستان د اقتصاد وزیر رزاق داود سره د افغان وزیر غوریانی په ناستو کې د افغان سوداګرو زیات شمیر ستونزې حل شوې دي. د افغان کارپوهانو په وینا د پاکستان دا ډول غوښتنه بیخي معقول کار دی، ځکه پاکستان تل په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړې دي، خو افغان حکومت ته په کار ده تر څو له دې وروسته باید د پاکستان غوښتنې دي یوازې هغه وخت ومني چې بدیل یې ځینې ترلاسه کړی وي، ځکه چې یوازې د مشترکو ګټو په صورت کې پاکستان له افغانستان سره رښتینې همکاریو ته لیوالتیا پیدا کوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان او پاکستان د مشترکې سوداګرۍ د کوټې د مسؤول فایز عبدالله په وینا اوسمهال د کراچۍ له بندر څخه د افغان سوداګرو په ترانزیت کې 60% کموالی راغلی ده. که څه هم پاکستان وایي د واګې د بندر د لارې هند ته محصولاتو په لیږد کې ستونزې نشته، خو لګښت او ستونزې دومره زیاتې شوي چې افغان سوداګرو پر ځای په ایران کې د چابهار بندر ته مخه کړې ده او له دې بندر څخه هند د خپلو محصولاتو د لیږد لپاره کار اخلي. اوس چې افغانستان د مرکزی آسیا او د ایران د چابهار بندر د لارې د هندوستان او نورو هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي او نور یوازې د پاکستان په سرحدونو محدود نه دی، داسې ښکاري چې پاکستان هم دغه موضوع درک کړي او غواړي د افغان سوداګرو د ستونزو په حل کولو سره یو ځل بیا د افغانستان د مارکیټ او د سوداګریو له ظرفیت نه پوره ګټه پورته کړي. قدرمن اوریدونکو د ځینو کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا په افغانستان د امنیت په پیاوړ کېدو هم اغیز اچولی شي. په دې اړه د افغان چارو له کارپوه مخلص احمد سره مرکې ته مو پام راړو.
ښاغلی ډاکټر مخلص احمد، سوداګر او د اقتصادي چارو کارپو، تاسو بم اوریدلی وی چې تازه پاکستان د افغانستان غوښتنه کړې چې منځنۍ اسیا ته د افغانستان له لارې پاکستان ته لار ورکړي او پاکستان له لارې نه له منځنۍ اسیا سره سوداګري وکړي. څه فکر کوئ پاکستان ولې دې غوښتنې ته اړ شوی دی؟
مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د اسیا هیوادونو په زړه کې پروت دی او دا د ترانزیت لپاره د منځنۍ اسیا او همدارنګه مرکزی او جنوب سویل اسیا لپاره چې دا یو د وصل لاره ده. که څه هم چې دا مونږ د 1955 کال او همدارنګه 2010 کال هغه ترانزیتي قرارداد چې د پاکستان سره لرله، په هغه کې بعض موارد ذکر و چې باید عملی شوی وی، خصوصا د ترانزیت په بخش کې چې دا ترسره نه شو. اوس چې د اپټیکا اتمه غونډه په اسلام آباد کې جریان لري او د پاکستان وړاندیز دا و د افغانستان نه غوښتنه لرله چې دوی ته باید مرکزی آسیا هیوادونو ته لاره ورکړي، خو بل مقابل افغانستان هم د هغوی څخه وړاندیز وکړه چې د ګوادر بندر له لارې د هند څخه افغانستان ته د صادرات او واردات لاره پرانستل شي چې دا متاسفانه د هغوی لخوا رد شو. نو بنان اوس د افغانستان حکومتي چارواکو ته دا فرصت دی، دا زمینه ده چې که د اپټا قرارداد دوی تعدیلوي تمدیدوي، نو خپل هغه شرایط چې د سوداګرو لپاره نن د هغوی د کار او فعالیت په وړاندې خنډونه او زنډونه پیدا کړي هغه باید پکې ذکر کړي. ولې زه افسوس کوم چې متاسفانه زموږ د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې داسې کدرونه نشته چې هغه په علمي کچه باندې او همدارنګه په سیاسي ډګر کې د افغانستان منافعو ته دوی ژمن پاتې شي. همدا اوس چې د افغانستان خصوصي سکتور سره د اپټیکا د قرارداد د اتمې ناستې پاړوند باندې خصوصا سرحدي ولایتو ننګرهار قندهار سوداګرو سره ناستې نه دي شوي، د دوی نظریات نه دي اخیستل شوي او متاسفانه د خصوصي سکتور استازي هغه سوداګر چې عملا د ترانزیت په بخش کې د سوداګریز په بخش کې د پاکستان سره دوی کاروبار لري، دوی باید په دغه ناسته کې حضور لرله. ولې متاسفانه یو شمیر مین صاحبان او یو شمیر هغه شخصیتونه د افغانستان څخه هلته حضور لري چې هغوی دا ونډه نه ده. مثلا د کرنې وزارت مین صاحب هغه دنده ترانزیت نه ده، د هغه دنده ترانسپورت نه ده. زراعت کله چې تولید شو بیا هم د سوداګرو په لاس راځي، هم د سوداګر دا واردوي او صادروي. نو بنان زمونږ غوښتنه د خصوصي سکتور په استازیتوب د حکومت څخه دا ده چې هر هغه قرارداد چې کوي دوی باید هر اړخیز وسړي، په ځان باندې دوی خپل اریزه ونه کړي، لکه چې په 2011 کار کې موږ په قرارداد د پاکستان سره د اپټا په نامه امضا کړه او هغه تر نن تاریخ پورې موږ ته ستونزمن دی. نو دغه ښه فرصت دی، دغه ښه چانس دی چې هغه غوښتنې او هغه سهولتونه چې باید افغان سوداګرو لپاره د کراچي بندر له لارې د پاکستان حکومت لخوا باید په نظر کې ونیول شي، سهولتونه ایجاد شي، دا باید د افغانستان حکومت لخوا هغوی ته پیشکش او وړاندې شي.
ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو یادونه وکړه پاکستان په دې وروستیو کې له هر پلوه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له ناچارۍ اړ شو چې افغانستان ته مراجعه وکړي او له دې لارې منځنۍ اسیا ته ځان ورسوي. که چیرته افغانستان ورسره موافقه وکړي، افغان سوداګرو ته په دې برخه کې څومره اسانتیا رامنځته کېدلی شي او بالاخره د افغانستان حکومت ګټه به په څه شي کې؟
دوه خبرې دي. یو داده چې د افغانستان حکومت لپاره د ترانزیت په بخش کې کاغذ ترانسپورت دا کاغذ دوی خاک پولی په نامه چې کوم پیسې اخلي او یا همدارنګه د بشري قواو په اړوند باندې یو انکم یا ګټه راشي. ولې سوداګرو لپاره د پاکستان ترانزیت هیڅ ګټه نه کوي؟ د پاکستان سوداګر به خپل داخلي تولید چې د افغانستان له لارې مرکزي آسیا هیوادونو ته انتقالوي. دا د پاکستان سوداګرو ګټه ده، د افغان سوداګرو ګټه دا ده چې باید په ترانزیتي قرارداد کې سهولتونه راشي، دوی لپاره امکانات میسر شي. هغه ستونزې چې اوس د دوی په وړاندې په بنادرو کې خصوصا په چمن کې همدارنګه تورخم کې پراته ده، دا باید ټول له منځه لاړ شي. ولې متاسفانه زموږ حکومتي چارواک وزیر صاحب د صنعت او تجارت او هغه مشران چې دغه ابتکا اتمه غونډه کې ناست ده، موږ هیله مند یو چې په جزئیاتو باندې خبر وشي. ما کچېرې دوی ورته لاره ورکړي او بیا په زموږ په لاره کې او زموږ په کاروبار کې ستونزه پیدا شي، دا زموږ په زیان دی.
لکه چې تاسو مې یادونه وکړه د ابتکا اتمه غونډه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ جوړیږي او اوس په اسلام آباد کې روانه ده، دې کې یادونه شوې چې زر به د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړېدو تړون لاسلیک شي او دا درې واړه حکومتونه به له نړیوال بانک نه تر څه باندې $4 میلیارد پور یا د مرستې غوښتنه وکړي چې دا پټۍ پرې روغه کړي. فکر کوي دې سره به افغانستان له دې لارې منځنۍ آسیا او بالاخره اروپا ته ورسیږي او د افغانستان په اقتصاد به ساسو د نظر مثبتې اغیزې څه وي؟
دا اوږدمهال مسله ده. موږ موجوده حالاتو کې موږ لپاره د ترانزیت په بخش کې نږدې لاره، ارزانه لاره، اقتصادي لاره چې دغه د کراچي بندر دی، کسه هم د نور بدیل لارې چې تاسو د ازبکستان د پټلۍ لاره مخودله یا د چابهار بندر لاره ده، دې لپاره ډیر وخت او زمان پکار ده. موږ د خپل چارواکو نه غوښتنه کوو چې دوی په لنډمهال حالت باندې چې اوس کوم ستونزې زموږ ترانزیت لپاره د پاکستان حکومت لخوا ایجادېږي یا همدارنګه هغه نور زیانونه چې د ټنټنشان ډیمریج یا د هغوی د اسکین له کبله کې، فکر کوم دا مسله حاد ده او موږ لپاره ارزښمن ده، نه یوازې سوداګرو لپاره بلکې د افغانستان ولس لپاره. نور د پټلۍ لاره هغه زمانگیر ده، هغه وخت نیسي. بلا شک هر هغه نوې ارزښتونه، نوې لارې او نوې پرمختګونه چې د افغانستان او د نورو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کیږي، دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او منطقې په ګټه ده. موږ ورته خوشبین یو، خو په ابتدا کې او په اولویت کې موږ هغه ستونزې چې اوس ورسره سوداګر لاس په ګروان دي، د هغې د حل لپاره موږ وړاندیز کوو چې هغې باندې تاکید وشي.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که څه هم تاسو یادونه وکړه، افغانستان د پاکستان سره 2000 سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي چې وروستۍ ځل په 2010 یا 2011 کال کې وو. په دواړو ځلو تړونونو کې د دې وضاحت شته چې افغانستان به حق ولري چې د پاکستان له لارې هند او بلاخره جنوبي اسیا ته تجارت وکړي، مګر له بده مرغه چې پاکستان دواړه ځلې دغه تړون سره د چي لاسلیک کړي هم دی، مګر ژمن نه دی پاتې شوی او افغانستان او هند مجبور شو چې د کراچۍ په ځای باندې د سوداګرۍ ته د چابهار له لارې وده ورکړي. اوس هم د سوداګرۍ روانه ده. فکر کوي افغانستان ته یو ښه چانس په لاس ورغلی که چېرته پاکستان ته د منځنۍ آسیا ته د تلو لپاره لار ورکوي او متبادل غوښتنه وکړي چې پاکستان هم باید په مشروط ډول افغانستان ته د ګوادر له لارې هند ته لار ورکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په 2010 کال کې د امریکا متحده ایالات، افغانستان او پاکستان حکومتونه د اپتا د قرارداد تړون لپاره واسول. ولې متاسفانه هغه قدرتمند هیواد چې دغه قرارداد په لاسلیک کې هم حضور لرل، متاسفانه دا عملي نه شو. نو موږ که بیا هر څومره اوس دوی وعده کوي او تر هغه وخته پورې چې د WTO همدارنګه د تیر او د نړیوال سازمان تضمین په دغه اړوند کې نوی، لکه موږ تیر په سیر باندې بیا اندېښنه لرو چې کچېر افغانستان د پاکستان حکومت ته د ترانزیت لاره ورکړي، خو متاسفانه زموږ لپاره چې سهولت پیدا نشي دا به موږ لپاره ستونزمن وي. هر وړاندیز مو دا ده چې باید یو تضمین واخیستل شي، او په دواړو حالاتو کې که چیرې هغوی د زموږ د هیواد نه ترانزیت په نوم استفاده کوي، باید هغه سهولتونه چې دوی غواړي موږ لپاره هم چې دا د پاکستان حکومت لخوا ورکړل شي.
صاحب وبخې، یوه پوښتنه بل هم چې غواړم ور اضافه یې کړمه، که چیرې افغانستان موافقه وکړي پاکستان ته لار ورکړي، دا لار به حتما د افغانستان د سهیلي ولایتونو نه تیریږي، قندهار نه یا د ننګرهار نه، په داسې حال کې چې په دې دواړو سیمو کې او بالاخره په ټوله کې په سهیلي ولایتونو کې همدا اوس سختې جګړې روانې، فکر کوي که دغه کار عملي شي دغلته به د جګړې زور رقم شي، او یا بالاخره پاکستان اړ شي چې هلته پراته د افغانستان د حکومت مخالفین دې ته اړ باسي چې د جګړې لاس واخلي؟
زه فکر کوم دا موږ لپاره یو نوید او مجدبه وي او امیدوار یو چې هر اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس په سیاسي ډګر کې وجود لري، د دغه سه اقتصادي مسایلو په ایجاد سره دغه سه مسایلو اقتصادي تړونونو په منځته راتګ سره موږ هیله مند یو چې دغه سیاسي اختلافات له منځه لاړ شي، او هغه مستقیم چې د په امنیت باندې تاثیر لري، او خصوصا چې څومره ساختمان پیدا شي، څومره چې آبادی پیدا شي، پرته له شک نه نو هلته د امنیت شتون په نظر راځي. هیله مند یو چې دواړه هیوادونو مشران اقتصاد د سیاست څخه بیل کی، اقتصاد د تجارت او اقتصاد د سیاست څخه بیل کی، هغه اختلافات پریږدي، او نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره چې دا ډیر مسمر واقع کیږي.
د اقتصادي چارو کارپو ښاغلی مخلص احمد څخه په مننې سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تربل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.